ද වෂිංටන් ඩීසිනා දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګلروز د کال 2022 جولای د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحرې اتنیمې، افغانستان کې اته او په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې یو لسمه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تازه شپه کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، پاکستان او د مالی چارو نړیوالې ادارې IMF د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام بحالې ته نږدې شوی. د اسرائیل وزیر اعظم سعودي عرب سره د سفارتي اړیکو د پرځای کېدو امید څرګند کړي او د یوکرين په ډونیسک سیمه کې د روس لخوا په اپارټمنټونو باندې شوی یو برید کې 15 کسان وژل شوي او 40 لا هم د ملبو لاندې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. مطبوعاتي راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لخوا د خپلو لګښتونو راکمولو د توانایي په بیو کې د زیاتوالي او د ټیکس وصولیاتو د خکولو د ګامونو لقبل پاکستان او نړیواله مالیاتي اداره IMF د زړن اخکار د شپږو ارب ډالرو د قرض د پروګرام بحالېدو ته نږدې شوې دي. پاکستان د ګامونو د IMF په غوښتنه پورته کړي. ورسپانه ډان په خپل خبر کې لیکي چې IMF غوښتل چې پاکستان د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ د 120 ارب روپو اضافه وخی. سیړونکو نظر لري چې د IMF پروګرام بحال شي نو د دې سره به پاکستان ته د نورو مالیاتي ادارو او ملګرو هیوادونو څخه هم پورونه ترلاسه کیدل پیل شي. پاکستان د محل د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی خپل ارزښت بایللې، د بهر ملکی زر مبادله ذخایر لاندې کچې ته غورځېدلې او ورسره تجارتي او بجټ خساره هم سیوا شوې ده. رسپانډان وایي د ګامونو پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د هغه غوښتنو پوره کولو هدف ته نږدې راولي چې غواړي د پور پروګرام د بحالۍ لپاره اسلام آباد باید چې د 1.35 ارب روپو بجټ سرپلس یا اضافه وخایي. دا د نوي مالی کال د ټول خامي پیداوار 0.2% برخه جوړیږي. د وروستیو کې د پاکستان او IMF چارواکو ترمنځ د قرض پروګرام د بحالۍ د خبرو د وروستي پړاو نه وروسته په اسلام آباد کې د IMF رهایشي استازي ویلي وو چې د راتلونکو مالی کال د مایکرو اکنامیک استحکام په تګلاره به د پاکستان چارواکو سره خبرې روانې وي او ویلي وو چې د پاکستان د روان مالی کال 2023-24 بجټ لړکې هم پرمختګ شوی دی. ښکاره دی چې د دغو خبرو وروسته د پاکستان حکومت د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې نه یوازې اضافه کړې بلکې د محصولاتو پر راغونډولو کې هم د اضافي راوستو لوس کړی دی. پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی. د مرکزي بانک شمیرې ښایي چې د هیواد د زر مبادلې ذخیرې د 9 ارب ډالرو څخه لاندې غورځېدلې دي. د ډالر په مقابله کې روپۍ د لږ استحکام وروسته بیا خپل ارزښت بایللې او ورسره بجټ او مالیاتي خساره هم سیوا شوې ده. د عوامي نیشنل ګوند سینیټر په کور 13 ورځ حمله شوي خو په دغه برید کې چاته هم زیان نه دی رسیدلی. د پاکستان ځایي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل راپور کې وایي چې د سینیټر حاجی هدایت الله په کور اورشتل شوی بم د کور په صحن کې چاودېدلی دی. د پیښې وروسته پولیس وررسېدلی او وایي چې دغه بم ښکارېږي چې ځایي جوړ کړی شوی خو معلوم نه ده چې د پیښې ذمهوار څوک دي. دوی وایي چې برید کوونکي په موټرسایکل باندې تر دغه ځای ورغلي او بم یې د ګزارلو وروسته په تیښته کې کامیاب شوي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د پلټنو امر جاری کړی دی. یاد دی وی چې د عوامي نیشنل ګوند یو شمېر غړي په نږدې یو کې د نامعلومه کسانو لخوا د هدفي وجنو او د پیښو ښکار شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم د اتوار په ورځو امید څرګند کړی چې ملک به یې د سعودي عرب سره رسمي سفارتکاري تعلقات جوړوي. هغه د خوشبیني په داسې وخت کې وښوده چې په آینده ورځو کې به د امریکا صدر جو بایډن خطې ته د خپل سفر په ترڅ کې سعودي عرب او اسرائیل ته هم ځي. اسرائیل او سعودي عرب اوس مهال سفارتي تعلقات نه لري، مګر د خپل مشترک سیمه ایز رقیب ایران په وړاندې یې پټ امنیتي تعلقات ساتلي دي. اوس داسې ګمان کیږي چې سعودي عرب به هم د یو شمیر نور غربي ملکونو په شان اسرائیل سره د خپل تعلقاتو جوړولو ته آماده وي. د اسرائیل وزیر اعظم بایر لافیډ د خپل کابینې په غونډه کې ویلي دي چې اسرائیل د خطې ټولو هیوادونو ته خپل لاس غځوي او په هغو غږ کوي چې زموږ سره تعلقات جوړ کړي، رابطې مضبوطې کړي او زموږ د ماشومانو لپاره آینده تاریخ بدل کړي. د اسرائیل وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د امریکا صدر جو بایډن به سعودي عرب ته په تللو سره زموږ لخوا د امن او امید پیغام هلته یوسي. پس دا غي چې په کال 2020 کې د امریکا په منځګړتوب د ابراهام تړون د لاندې د اسرائیل او عربي هیوادونو ترمنځ تعلقات معمول ته شوې دي. د نورو عربي ملکونو سره هم د اسرائیل تعلقات په خکېدو روان دي. ټاکل شوې ده چې صدر بایډن به د شروع په ورځ اسرائیل ته لاړ شي او د هلته کې به د خپل درې ورځنی سفر په دوران کې په مقبوضه مغربي کیناری د فلسطینی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. بیا به صدر بایدن د اسرائیل نه نیخ پنی سعودي عربستان ته ځي. صدر بایدن یو مضمون کې چې د امریکا واشنگتن فورس ورسپانې لیکلې ویلي دي چې د هغه مقصد دا دی چې دوه هیوادونه سعودي عرب او اسرائیل سره نږدې کړي. بایدن په خپل مضمون کې لیکلي دي چې دی به اولنی صدر وي چې د اسرائیل نه نیخ پنیغه د سعودي عربستان جده ته پرواز کوي. د یوکرین په ډونیس سیمه کې پنځم منځله د عامو خلکو په اپارټمنټونو گزار کړی شو او راکټي بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. د یوکرین ځایي چارواکي وایي چې په هدف شوي ودانۍ کې د ملبې لاندې ګڼ شمېر خلک ګیر پاتې دي. د کومو چې لټون روان دي. د یاد خار په سویلي او ختیځ برخو کې هم د روسي پوځ او د یوکرایني عسکرو ترمنځ ځینختو راپورونه مخې ته راغلي دي. ماسکو ویلي دي چې فوج یې د یوکرایني پوځ په اډه باندې برید کړی دی چېرته چې د امریکا نه راوړل شوي M777 هورزر په نوم وسله پرته وه. د ډونیسک ګورنر فاولو کرایلینکو ویلي دي چې د عامو خلکو اپارټمنټونو باندې حمله د خالی په ورځ ماښام په وخت شوې ده. ځایي چارواکي وایي چې 15 کسان په دغه برید کې وجل شوي دي او ترڅلی رښتو زیات د ملبې لاندې گیر دي. د صدر زیلنسکی چیف اف سټاف آندری یرمک ویلي دي چې په اپارټمنټونو دا تازه برید د روس لخوا یو بل ترخګر برید دی.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه ته غوږی د نیمه ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا. مطبوعاتي راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لخوا د خپل لګښتونو راکمولو د توانایي په بایو کې د زیاتوالي او د ټیکس وصولیاتو د خکولو د ګامونو لکبل پاکستان نړیواله مالیاتي اداره IMF د زړن ښکار د شپږو اربو ډالرو د قرض د پروګرام به حالې دوه تنځ دي شوې دي. په دغه حق لا د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
ورسپانډان وای دا ګامونه پاکستان د نړیواله مالیاتي ادارې IMF هغه غوښتنې پوره کولو ته نږدې راولي چې د قرض پروګرام د بهالې لپاره به پاکستان ته په خپل کلیز بجټ کې د 103 ارب روپو اضافه خودل وی. دا اضافه د نوې مالیکا لپاره د ټول قامي پیداوار 0.2% برخه جوړیږي. د نړیواله مالیاتي ادارې سره د قرض پروګرام د بهالې د خبرو د اخیری پړاو وروسته په اسلام آباد کې د IMF ځای نمائنده استر پیریز ویلیو چې د IMF او پاکستانی چارواکو ترمنځ پراتونکو مالیکال کې دا میکرو اکنامیک استحکام د مضبوطولو په تګلارو خبرې روانې دي او دا چې د مالیکال 2022-23 د بجټ په لړ کې هم مهم پرمختګ شوه. لدی خبرو رسټو د پاکستان حکومت د IMF په وینا د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې هم اضافه راوستل ده او د مالیکال 2022-23 په بجټ کې نور ټیکسونه هم لګولې دي. پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د بهر ملکی زره مبادله ذخیره د 9 ارب ډالر لاندې کچې ترا غورځېدلې ده او د درآمداتو حجم هم 20 ارب ډالر ته رسیدلې. سیړونکو وايي په دې وروستو کې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې دراغلي ګرم جوشه لکبله کې دي شي چې IMF د پاکستان لپاره د شپږ ارب ډالر د قرض پروګرام بحال کړي. ښکار دی چې د جولای په 8 نیټه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د خپل پاکستانی سیال بلاول بټو زرداری سره په ټلیفون خبرې کړې وي او د امریکا د خارجه چارو د محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی وو چې خاغلی بلینکن په دې موقع د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته د ودی ورکولو شریک مقصد تکرار کړی وو او د اقتصادي استحکام په ګډون په بیلابیلو سانګو کې د تعلقاتو د زیاتولو عزم خودلې وو. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا توای دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي عدم استحکام سره مخامخ دی او وایي ک د IMF پروګرام بحال نشو نو د پاکستان اقتصاد نور هم خراب اړخ تلی شي.
که فند سره زموږ پروگرام کنکلوډ کیږي او کامیابیږي نو زموږ ته به د ملټی لیټرل بای لیټرل نه هغه راځي. دې کال لپاره ګورنمنټ چې فاینانس منسٹر کوم دی دغه مطابق تقریبا 42 بلین ډالر موږ ته پکار دي چې کوم دا موږ پایې کې 21 بلین ډالر دا به موږ ری پی کو یا ریټایرمنټ چې کوم دی داغه او هغه باندې انټرسٹ مت کې دا ورکو. دا غي نه علاوه موږ ته فارن ریزرو زموږ تقریبا 7 بلین ډالر تر اپریوتل 7.7 یا 7.5 بلین ډالر تر اپریوتل دا به تیزه سره روان دي. نو د دې د شورب کولو لپاره د دې سټرنګن کولو لپاره مونږ ته دا ایم پلانونه پکار دي او مونږ ته دا شن نوٹ ملټی لیټرلز دا غي هم مونږ ته دا پکار دي. ادروایز زمونږه ریزرو نور په ډیکلاین باندې روان دي. دا غي ډایرکټ اثرات چکم دي هغه زمونږ په روپیه باندې راځي. زمونږ په روپیه چې ډی ویلیو کیږي زمونږ امپورټس مونږه کیږي زمونږ دا شن زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ یا بجټ د چکم خساره دا هغه هم په تیزه سره وایډن کېدو ته روان ده.
ورسپانډان د امریکا په ویلسن سنټر واشنگټن کې د جنوبی ایشیا د چارو ماهر مایکل ګوګل مین لخلي لیکي چې ایم ایف پاکستان ته د فن جاری کول وړاندې د اسلام آباد د سیاسي عزم اندازا لګول غواړي. خو زیاتوي چې په دې وروستو کې د پاکستان د نوي حکومت د ګامونو لقبله امکان پیدا شوی چې پاکستان ته به د ایم ایف لخوا فنډونه ترلاسه کېدل پیل شي. او بلومبرګ هم د دې جایزې سره اتفاق کوي او وايي شاید پاکستان د ایم ایف قرض ترلاسه کولو ته نږدې رسیدلې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدرمن اوریدونکو اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د تیر کال یعنی د کال 2021 په 15 اگست افغان طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ملک پریښودو. په دې یو کال کې دنیا افغانستان تقریبا هیر کړی و. د افغانستان 3 کروڑ خلک د افغان طالبانو پر رحم وکرم پریښودی دي. هر کله چې د افغانستان اقتصاد د ړنګېدو په غاړه ولاړ دی، د افغانستان موجوده حالاتو کې د افغانستان د جنگ لوی فریق امریکې له کومه چاله اختیارول پکار دي. په دې موضوع کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې د پخوانی سیاسي معاون صادق امینی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې خور شوی دی. د مضمون سرخط ته امریکې له پکار دي چې د افغانستان په لوري میان راو تګلارې اختیار کړي، ځکه چې سختدریزي او نرمترین دواړه حکمت عملی ناکام شوی دی. صادق امینی خپل مضمون کې لیکلی دی چې نن ورځ د امریکای او د امریکای د ملګرو او د اتحادی ملکونو د پاره د ټولو نه لوی مسله اوکرين دی. خو د افغانستان د اقتصادي او سیاسي محکمتیا په لار دروانولو د پاره افغانستان سره نړیوال مرستې ډیری لازمی دي. او که د افغانستان په حواله داسې اونشول نو د دې نتیجه به د غیر قانونه کډوالۍ او د بین الاقوامي ترهګرۍ په شکل کې راښکاره کیږي. په تیرو وختونو کې د افغانستان په لوري د امریکای رویه په دوه تګلارو بنا لرله. په کال 1990 کې د افغانستان په لوري د امریکای دریز نرم، هر کله چې په کال 2001 کې ډیر سختو. نن ورځ دا دواړه تګلارې د خطرې سره مخ دي. نن د افغانستان د شخړې اواره د درمیانه لارې په اختیارولو او افغانستان سره د مکملو تعلقاتو په قائمولو کې دی. د دیبا یقینا چې بهتريني نتیجه راخکاره شي، هر کله چې خطرې به پکې ډېری کمی وي. صادق امینی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د امریکای په امداد افغان مجاهدینو په کال 1991 کې روس افغانستان نه په وته مجبور کړ. خو دغه نه پس امریکای افغانستان له لاس واخیستو او تش د نوم تعلق ورسره وساتلو. د افغانستان په لوري د امریکای دا بینیازی په مکمله توګه ناکامه شو، ځکه چې دینه نه خو افغان ولسته څخه خیر ورسېدو او نه د 11 ستمبر د حملو په مخنیوي کې سکردار ادا کو. مضمون لیکي چې د افغانستان په بابل د امریکای د سلوک بل اړخ سخت دریزه وو. د دې سلوک تر مخه امریکای خپل پورا فوجي طاقت افغانستان نه د القاعده او د طالبانو نوغي وستو ته دین کو. خو ورسره افغانستان کې د یو جدید ریاست د قیام د پاره خپل کوششونه هم جاری وساتل. دلته په ډیرو غلطو کې دوه ډیر ښکاروي. یو خدا چې طالبان په کال 2001 کې د بون د کانفرنس نه بهر وساتل شول، دې سره طالبانو د نوي سره جنگ ته لاس واچولو. دویمه غلطي دا وه چې امریکایي اتحادیان وي د افغانستان دننه د طالبانو او د القاعده د جنگي وسطوان چقول او تخپل ټول پام وګرځولو، بلکې په کار دا و چې امریکای پاکستان نه د طالبانو او د القاعده د مالی او مادي مرستو لارې بند کړې وي. صادق امینی په فارن پالیسی میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې کله د امریکای په خوانی صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2018 کې فیصله وکړه چې په کال 2020 کې به په هر قیمت افغانستان نه اوزی، نو په دې عمل کې بل لوی غلطي دا وشوه چې امریکای په کال 2014 کې افغان حکومت سره د دوارخیز دفاعي لوزنامې باوجود افغان حکومت د امن خبرو اترو نه بهر اوساتلو او افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو په موضوع ټوله خبري اترې نیغ په نیغه طالبانو سره وشوي او لوزنامې هم طالبانو سره دستخط کړل. په دې د افغان حکومت او د افغان دفاعي فوجونو قانوني حیثیت زخت لوی ډز خوړلو. طالبانو دی لوزنامې نه د خپل جنگیالو د حوصله او د استقامت او چتولو فائدہ واخیسته. د دې ټولو حالاتو او واقعیاتو نه دا نتیجه اخیسته کیدی شي چې د افغانستان په لوري نه خو سغدری د پالیسی کامیاب ده او نه د نرمای، بلکې د افغانستان په لوري پایدار او کامیاب پالیسی میانرو پالیسی ده، د کمی تشریح چې افغانستان سره د مکمل تعلقاتو ساتلو په الفاظو کې کیدی شي چې پکې د فوجي طاقت استعمال نه ډډه وکړی شي او د افغانستان په لوري موجوده بینیازی ختم کړی شي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د بيدرک خلکو خپل خپلوانو ته روز د اختر په ورځ باندې احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره کوونکو د بيدرک خلکو عکسونه په لاسو کې پورته کړي وو او د حکومت څخه زر تر زر دغه د راخوشي کولو غوښتنه کړې دي. د ډیورې خبريال حمید سمسور په دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دغه احتجاجي لاریون د کوټي د بيدرکسو خلګو لکیم څخه پیل شو. کارجن مظاهر چانو په لاسو کې د خپلوانو عکسونه راخستي وو. د دوی د راخوش کې دوه غشتنې کوله. دوی د کوټي پر جنا سړک، کنداري بازار او پر لورو لارو باندې هم لاریون وکړي. په احتجاج کوونکو کې ګڼ شمېر شذو او ماشومان هم ګډون درلودي. دوی څه دا ډول شعارونه ورکول.
زمانم فرزانه دې لاپتہ کفایت الله لانګه خور نن چې دې اختر ورځ دې خوشحالي ورځ دې لوی اختر دې ګرد چې دې خوشحال دې خپل کورو کې عيد مناوي، لیک مج دغه سم مجبور یو چې دا باران کې اختر په ورځ مج خپل کور پریشواله دې کوښنی کوښنی کوښنیان مې پریشواله دې دلته روډو کې ګرځو ورور دې یو چا پلار دې چا هغه راوړي مج ارورز اپیل کو خدای په نوم مج خپل ران راوړه مشته دغه سه خوار ذلیل مکه دا اختر په ورځ مشته دونه چشمه کو.
د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما عبدالقادر بلوچ نن د اختر ورځ ده. دوی د خپلوانو لپاره لتیرو څور د سکلوزخه په هر اختر باندې احتجاج کوي. دوی په جبري توګه باندې د بيدرکسو د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
او موږ اپیل کوو حکومت د انساني حقوق ادارو سره، منیسټري انټرنیشنل سره، کې او د خلک جلد سے جلد بازیاب وکړي.
او وی ویل کچيري دغه ظلم دغه ډول روان وي نو دوی به خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ماما عبدالقادر بلوچستا خبره هم وکړه چې کونټر ټیریزم د تراګری د مخنیوي اداره د عملیاتو کې خلک وجني او بیا وی چې په مقابله کې دوی وجل سوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر دغه تورونه رد کړی دي چې حکومت خلک په زور باندې بې درکه کوي. بلوچستان حکومت وی چې دلته امنیتي وضع خراب ده. حمله دې کبله دوی د سوبې په لورو پروتوسیمو کې عملیات کوي. له خلکو څخه پلټنې تر سره کی چې کوم څوک په تراګری کې شکیل نوي هغه بیا برته راخوش کوي. حکومت ویي چې د خلکو د بيدرک کولو قضیه د حکومتي ادارو د بدنامو کولو یو پروپاګاند دی او غلیم غواړي چې خلک دلته د حکومتي ادارو په ضد باندې راو پاروي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې د کورونا ناروغي په ناروغانو کې یو بیا اضافه راغلی ده او ډاکټران وایي چې د اختر په شپو ورځو کې که چیرې خلک د احتیاط څخه کار وانه خلي نو د شمیرې نورې هم زیاتېدای شي. د ډیوه رادیو خبریال عثمان خان په دغې نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
پاکستان کې په ورسپیو کې یو وار بیا د کرونا مثبت پیښو کې سیواوالی لیدل شوی. ډاکټران وایي د لوی اختر شپو ورځو کې ولسته پکار ده چې د احتیاط لمن ونیسي او په هغه ځایونو کې د ګرځېدونه ډډه وکړي چېرته چې ګڼه ګوڼه سیوا وي. په ملکنډ ضلعه کې د کرونا ضد ډیوټي ورکوونکی ډاکټر طارق خان وایي کرونا اوس هم یو لوی خطر دی، باید ولس له دغه وایرس نه خپل ځانونه ژغورلو دپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي، د ماسک لګولو سره سماجي فاصله ضرور وساتي.
زول چکم ایس او پیز دی زمونږ د کووډ 19 د پاره نو هغه باندې سټریکټلی وس عمل وکي، د څومره چې د ګڼې ځایونه دي هغې نه اجتناب وکي او خپل فاصله چکم ده سوشل ډسټینس چې وته وي هغه هم هغه شانتي مینټین وساتي، د ماسک استعمال چکم دی هغه زیات وکي.
د نوموړي په وینا حکومت ته پکار ده چې د کرونا کرش میرو د پاره د وړاندې پشان ولسی زیونو کې د کرونا ټیسټونو لړۍ دوامدار وساتي چې د هغې په رڼا کې غوره منصوبه بندي وکړی شي. د صحت کام ادارې د شمیرو تر مخې تیر شواروس په وخت نږدې 1900 کسانو د کرونا ټیسټونه شوي چې پکې 1502 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی. ټول هیواد کې د کرونا مثبتو کیسونو شرح 2.5% ریکارډ کړی شوی او دا وخت په کرونا اخته 1500 کسان داسې دي چې روغتیایي حالت یې سخت دی. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي ډیر د نږدې نه د کرونا صورتحال څارنه کوي او د څه قسمه بیړني حالاتو نه بچ کېدو دپاره ټولو سرکاري هسپتالونو کې د کرونا مریضانو دپاره بیل واډونه تیار دي او طبي عمله چمتو ده. د کرونا چارو دپاره د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله وایي د صحت محکمه د ضلع انتظامیو سره په تماس کې ده او ډیر د نږدې نه د کرونا صورتحال جاج اخلي.
خپل د ټیم په منځ کې روزانه په بنیاد باندې میټینګز کیږي، د ډیټا شیرینګ کیږي، بیا موږ هفتواری چې سیکټری په انډر ټول ډی سی سره دی کې دغه کوو او چې کوم ځای کې فلحال خو لا داسې ځایونه نشته ځکه ماته افتو چې شره کمه ده، خو که ان کیس کوم ځای کې شره زیاتېږي او موږ ته لګي چې دا اوس خطرناک دی نو هغه ځای کې موږ سمال لاک ډاونز یا مایکرو سمال لاک ډاونز یا خدا نه خواسته کو ضرورت راغلو غټ لاک ډاونز به هم کوو.
د نوموړي په وینا خیبر پختونخوا کې د کرونا ضد ویکسین لګولو لپاره 1100 سنټرې جوړې کړې شوې دي چېرته چې ویډیا ویکسین لګولو لړۍ دوام لري. خیبر پختونخوا کې دا مهال 338 کسان د کرونا په مرض اخته دي او په مجموعي توګه اوسه پورې 6315 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. تیر شواروس کې نور 10 کسان د وایرس کار شوي دي. صوبه کې د ټولو نه سیوا د کرونا مریضان پیښور، مردان، ایبټ آباد، مانسیرا او کوس چترال کې ریکارډ کړی شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د اسرائیل وزیر اعظم سعودي عربستان سره د سفارتي اړیکو د پرځای کېدو امید څرګند کړی دی. په دغه حق لباندې زموږ همکار فواد لامه نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور ته وړاندې کوي.
اسرائیل او سعودي عرب اوس مهال رسمي سفارتکاري تعلقات نه لري، مګر د خپل مشترک سیمه ایز رقیب یعنی ایران په وړاندې پټ امنیتي تعلقات ساتلي دي. اوس داسې ګمان کیږي چې سعودي عرب به هم د یو شمېر نورو عربي ملکونو په شان اسرائیل سره د خپل تعلقاتو جوړولو ته آماده وي. د اسرائیل وزیر اعظم یائر لاپید د خپل کابینې په غونډه کې وویل اسرائیل د خطی ټول ملکونو ته خپل لاس غځوي او په غوغه کوي چې زموږ سره تعلقات جوړ کړي، رابطې مضبوطې کړي او زموږ د ماشومانو لپاره آینده تاریخ بدل کړي. د اسرائیل وزیر اعظم زیاته کړ چې د امریکا صدر جو بایدن به سعودي عرب ته په تللو سره د اسرائیل لارخه د امن او امید پیغام هلته یوسي. پاس دغه چې په 2000 کال کې د امریکا په منځګړیتوب د ابراهام تړون د لاندې د اسرائیل او څلور عربي ملکونو ترمنځ تعلقات معمول شول، د نور عربي ملکونو سره هم د اسرائیل تعلقات په خکې دوه روان دي. ټاکل شوې ده چې صدر بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته ولاړ شي او هلته کې د خپل درې ورځېنی سفر په دوران کې په مقبوضه مغربي کناری کې د فلسطینی چارواکو سره هم ملاقات وکړي. بیا به صدر بایدن د اسرائیل نه نیخ سعودي عرب ته ورشي. صدر بایدن په یو مضمون کې چې د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار ته لیکلی ویلي دي چې دغه مقصد دا دی چې دوه ملکونه یعنی سعودي عرب او اسرائیل سره نږدې کړي. بایدن په خپل مضمون کې لیکلی چې زه به اولنی صدر یم چې د اسرائیل نه نیغ په نیغه د سعودي عرب جده ته پرواز کوم. هغه سفر به هم د اسرائیل او عربي نړۍ ترمنځ تعلقات د غوړېدو او معمول ګرځېدو یو وړه نه کوي کوم چې زما انتظامیه کوشش کوي هغه لا مضبوطه او پراخه کړي. سعودي عرب تر اوسه د اسرائیل سره د خپل همکاري په اړه غلې پاتې دی. د سعودي عرب پاچا ملک سلمان د ډیر مودې راهیسې د فلسطینیانو او د آزاد ملک د جوړولو لپاره د غوي د ارمان ملاتړ پاتې شوی دی. فلسطینیان په دې ارمان دي چې په مغربي کناره غزه تړنګ او مشرقي بیت المقدس کې ځان ته آزاد ملک جوړ کړي. اسرائیل ټول دغه علاقې په 1988 کال کې ونیولې خو په 2015 کال کې د غزې نه خپل عسكر وایستل. سعودي عرب د ډیر مودې راهیسې ویلي چې د اسرائیل سره د مکمل سفارتکاري تعلقاتو شرط د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړې حل دی چې دواړه ځان ته دوه بیل ریاستونه ولري. اسرائیل او فلسطینیان په تیرو څباندې لسو کلونو کې کوم بنیادی مذاکرات نه دي ترسره کړي، خو په دې وروستیو کلونو کې د سعودي عرب پر رویه کې د تبدیلی نښې ښکارا شوې دي. سعودي عرب اجازه ورکړې چې د فزانه یې د اسرائیل او نور عربي ملکونو ترمنځ جهازونه راشي ولاړ شي. د ځینو رپورټونو تر مخه په 2020 کال کې د اسرائیل د هغه وخت وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سعودي عرب ته تللی و چې د ولیعت شاهزاده محمد ابن سلمان سره ملاقات وکړي. تیر هفته د اسرائیل د دفاع چارو څو خبريالان هم سعودي عرب ته ولاړل او هلته کې د خپل هرکلی پاړی خبری رپورټونه هم جوړ کړل. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې امریکای برابر خپل پام بین الاقوامی نظام ته د ټولو نزیاتی پیخي سنگینی خطرې ته ګرځولې دي او دا خطر د عوامي جمهوریت چین د صدر شیپینګ د مشرۍ لاندې حکمرانی کمیونیست پارټۍ د ملک دننه ډیر زور ظلم راخستې دي او د ملک نه بهر د زورګیری حیثیت اختیار کړی دی. امریکا په چین ادبار نه کوي چې د خپل لار بدل کړي. اومدغه وجه ده چې د چین په معاملې کې د صدر بایدن حکومت د سرمایه کارای کولو د خپل اتحادونو مضبوطولو او د مقابله کولو تګلاره اختیار کړی ده. د صدر بایدن حکومت د امریکای د اقتصادي او تکنیکی بالادستۍ د فراخه کولو او د دې د قائم ساتلو لپاره په خپل صنعتي سرمایه کارای زور راوړلې ده چې دا شان د امریکای اقتصاد او د رصد نظام نور مضبوط او د مقابله جوګه کی. د صدر بایدن د حکمت عملی دویم جز د امریکای د اتحادونو د نوي سره د مضبوطولو او په بین الاقوامی ادارو کې دوی له د کردار ادا کولو د موقو ورکولو دی. خاغری بلینکن وی چې زموږ خپلو اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره د شریکی ملګرتیا بل مد بشری حقونه دي. دوی چې امریکا په ګرد د دنیا کې هغو ملکونو او اولسونو سره ولاړه ده چې د چین په سینکیانګ سیمه کې د چین د حکومت لخوا د کیدونکو عوامي قتلان خلاف راپورته شوی دی. امریکا تبت سره هم ولاړه ده چرته چې د چین حاکمانو د تبت د اوسیدونکو او د هغوی د مذهب، کلتور او د جوی د تباکولو د پاره خپل نه ختمیدونکو ناولی کوششونه جاری ساتلی دي. امریکا په هانګ کانګ کې د چین د کمیونیستي پارټۍ لخوا د قومي سلامتیا په بانا د جمهوریت د چقولو د اقداماتو خلاف هم ولاړه ده. د خارجه چارو وزیر بلینکن وی چې د چین خلاف د امریکای د حکمت عملی دریم اقدام په مختلفو مدونو کې چین سره مقابله کول او د هغه رښتو پرې خودل دي. خاغلی بلینکن خپل وینا کې دا هم وی چې چین زموږ د پرانستو معیشتونو ځینی ناجایز فائدہ اخلي، جاسوسي کوي، د انټرنیټ د معلوماتو غلا کوي او د خپل فوجي او د سارنی د نظام د مضبوطولو لپاره د ټکنالوژي او تکنیکی علم پوهي غلاګانی کوي. همدغه وجه ده چې امریکا دا خبره یقیني کول غواړي چې نه یوازې خپل آینده ایجادات په پرده کې وساتي، بلکې دا هم چې امریکا او اتحادیان به آینده لپاره د خپل علم پوهي او سلامتیا په حق له معلومات ډیر پټ ساتي. دا هم وی چې د تایوان په حق له امریکا د یو چین په پالیسي ټینګ ده چې سرچینه د تایوان د تعلقاتو قانون درې شریکي اعلان نامي او شپږ یقین دهانه او تسلی دي. خاغری بلینکن دل تخپل وینا په دې الفاظو ختمه کړ چې مونږ په دې موجوده حالاتو کې د هر اړخنه د یو طرفه تبدیلو کولو مخالف یو. مونږ د تایوان د آزادې مرسته نه کوو او امید کوو چې د چین تایوان اختلافات به په امنناک ډول اوار کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو نه خلو اجازه تل افمن.